په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. زه نوریاس نوری اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویلې. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بېسارې توګه ځپلي تاییدوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د څلورو هیوادونو لخوا پرمخ وړل کېږي. د خبرونو تفصیل. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویلې. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي پر ینګي قلعه ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوه او درقد ولسوالۍ هم نن سهار طالبانو لاندې کړه. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته د دواړو ولسوالۍ د سقوط د تایید ترڅنګ وویل چې په دې ولسوالیو کې ډېره امنیتي ځواکونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له دغو ولسوالیو تکتیکی په شاته کړی دی. هغه سیمو ته د نویو ځواکونو د استولو خبره وکړه او زیاته کړه چې دواړه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له طالبانو ونیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې دواړه ولسوالۍ نیولي او دولتي ځواکونو ته یې درنه تلفات اړولي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بېسارې توګه ځپلي تاییدوي. ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه په یوه ټویټر کې ولیکل چې په تیرو څلورو ورځو کې مو دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو ته په وروستیو کې ډېر تلفات اوښتي دي.
طالبانو د دوی رهبران ډېر په نخښته دي. ډېر عمده خلک چې طالبانو ول او ولایتونو کې دوی جنگ کوي، حتی د امنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نخښته او دوی له منځه تللي.
خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې خبر پاڼه کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو اداره دوي او وایي د ترامپ خبرې ورته بې معنا دي. ولسمشر ترامپ چې په کابل کې د تېرې پنجشنبې د ورځې د حملې له امله چې په 12 وژل شوو کسانو کې یو امریکایي سرتېری هم شامل و، له طالبانو سره د امریکا خبرې لغو اعلان کړې وې. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې د سولې دغه خبرې د دل خوا پای ته رسېدلې وبللې. د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لکتر لګه یو تن وژل شوی او څلور تنه ټپیان دي. د بلخ د امنیه قمندانې ویان عادل شاه عادل ویل ماین په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډېر مالي زیان هم اړولی. د دې چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین وایي یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي. دا پیښه د غزنی ښار فرخي څلور لارې ته نږدې نن هغه مهال شوې چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تېرېدل. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل
له دې پیک څخه موږ ته دوه نفر زخمیان راوړي دي چې یو ماشوم ده او یو نارینه ده. غټ د دواړو صحیح وضعیت الحمدلله ښه ولو. ماشوم په لنبستر ده او هغه نارینه چې هغه وروسته تداوینو رخصت شو.
چارواکو ویلي چاودیدونکي توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي او دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې امنیتي چارواکي د عاشورا د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي په ځاځي اریوب کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندرقولو اردو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالیږلې خبر پڼه کې ویلي دا پیښه پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوي او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربیره دوه تنه نور ټپیان شوي. د تندرقول اردو ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قمندان جمال هم شامل دی. وسلوالو طالبانو د خپل قمندان یا نورو غړو د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو که دوی دته اړتیا ولري نو ورسره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسېدو د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر مطبوعاتو پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغې کمیټې لخوا نن په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټال سانسور او څارنې کار اخلي. د راپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالان په زنداني کولو، ډیجیټال څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. او شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه توغندي وتوغول. د شمالي کوریا پوځ وویل چې دغه مزل د دې هېواد د جنوب پیونګانګ له ولایته توغول شوي، د دې هېواد له خاورې تیر شوي او په سواحلو کې راپرېوتې دي. د شمالي کوریا یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې تر هغو چې له امریکا سره یوه معامله شوې نه وي خپلو ازمیښتونو ته به دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې پاتې برخه یا ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زموږ همکاره فیروزه عزیزي مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسی. د دېونی د سیشن به ورځ مو بخیر پیل کړی وي. د دېونی د ځوان فکر خبرونه یو ځل بیا پایل سو. را سره په خبرونه کې درنه میلمانه هم ستاسو تاسو هم کولای شئ د تل پوشان نظرونه وړاندیزونه انتقادونه را سره شریک کړئ. د خبرونه درته زه فیروزه عزیزی او د انجینر صاحب او باید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلی. یو بنسټیزه موضوع مرخصه ده. تاسو په یوه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې، یعنی په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او موږ تاسو هر ورځ د بدمنیو یا ناامنیو راپورونه ترلاسه کوو. بیا څه لازم ده چې د ځوانانو ونډه په دې برخه کې، یعنی د ځوانانو په مټ باندې دغه ناامنۍ او بدامنۍ لا زیاتې سي، چې دا لازم کار نه دی. په دې خبرونه کې په همدې باندې بحث کوو چې چیرې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي، دلایل یې څه دي، څنګه کېدای سي له دې کارونو نه لاس واخلي. تاسو شاید یاستئ د یو شمېر ځوانانو له لوري پرون په کابل کې امنیتي وضعیت یا نظم ګډوډ شوی وو. نو دغه ځوانان چې د مونږ غږ اوري، خصوصا که چیرې خدای نه خواسته هغوی هم په دغه برخه کې کوم اقدام کړی وي او یا هم داسې نیت یې کړی وي چې دوی هم خدای مکړه راسي او د ښار خپل کوم ښارونو کې چې اوسېږي د ښار نظم ګډوډ کړي، نو هغوی به هم د مونږ خبرې واوري. او البته د مونږ د درنو میلمنو تاسو هم کولای شئ په دې برخه کې هغوی ته وړاندیزونه ولرئ، د حل لارې ولرئ، څنګه کېدای شي یو ځوان په خپل ارزښتمند وخت ده په ښه مسایلو ترسره کړي تر څو ځوان کې پرمختګ ولري. په خبرونه کې را سره ښاغلی هدایت الله پکتین دی، یو ځوان فعال دی. دی هم ډېر کله په دې ځوان فکر خبرونه کې ونډه اخیستې، په بېلابېلو مسایلو مور سره بحث درلود. همدارنګه په خوست ولایت کې لکینوال صاحب را سره دی، لاهور جان لکینوال یو بل ځوان فعال دی. هغوی به د ټلیفون په کرخه راوخلو البته د ټلیفون په لیکه هغه هم کولای شي البته تاسو بیا ورنه پختنیم کولای شي هغه به هم په دې برخه کې بحث ولري په لومړي سر کې به تاسو ته د خبرونه د اړیکو شمیرې وایم چې تاسو هم کولای شي په دې برخه کې کچېره ګډون کوي نو اړیکه ونیسي 0999 45 30 همدارنګه 0999 45 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسي. پکتین صاحب خیر اغلاست.
سلامونه نیک هله تاسو ته او د آزاد رادیو درنو اوریدونکو ته همدارنګه د ټلیفون لارې ملمنو ته وړاندې کوم هله دا چې یو خوشاله ورځ تر دې د متیر کړي او پاتې ورځ خوشاله سره تیر کړي.
مننه ځوان دی وسی. پکتین صاحب تاسو شاهد وی پرون په کابل کې د یو شمیر ځوانانو له لوري د ښار نظم ګډوډ شوی وو، څه فکر کوئ ولې ځوانان په داسې کړنو باندې لاس پورې کوي؟
مونږ تاسو که دغسې یو تاریخي بکګراوند ته ولاړ سو، افغانستان کې دغه د جهاد کوم بکګراوند چې وو هغه که مطالعه کړو د افغانستان اکثریت وګړو په دې کې برخه اخیستي وه. تا مونږ تاسو وینو چې تر اوسه مونږ تاسو د کونډو یتیمانو هغه شاهدان یو چې خپل ژوندونونه اتا د خپل د بدن زیاتره برخې له لاسه ورکړي دي، ټول هغه استي نستي چې څه درلوده هغه له لاسه ورکړي دي. خو د له بده مرغه باید ووایو چې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره 2001 څخه وروسته هغه د جهاد دغه امتیاز یعنې یوې ډلې واخیسته چې همغه نوم څخه په استفادې سره دوی وکړل تر څو د جهاد هغه ثمره ځان پورې مختصه کړي، تر څو د جهاد له نوم څخه استفاده وکړي، بېلابېل امتیازات مالي او معنوي امتیازات یې ترلاسه کړل په دې برخه کې چې د همغه لارې پلویان یا همغه لاره چې هغوی ورته پرېښودي وه مشرانو یا مشرانو دوی ته پرېښودې وه د همغه په تعقیب سره دوی راځي. دلته دوه ډلې خلک دي، یو هغه دي چې همغه لاره تعقیبوي تر څو خلکو ته نمایش سره وښيي چې یعنې هغه دوی چې کومه لار پرېښې دي هغه دغه لار ده. دوهم هغه سو استفاده ګر خلک دي چې له دې موقع څخه استفاده کوي او دوی راځي هیواد کې نظم ګډوډوي، د خلکو باندې پیرونه کوي، اته زمونږ تاسې امنیتي ځواکونه باندې پیرونه او هغه ترسره کوي. او دغه سوال چې راځي کېږي دوی ولې دغسې ترسره کوي، مونږ تاسو کوو ګورو یا د تعریف کې د سیکورټي سټډي په تعریف کې ګورو چې هر چا د ملي خلکو باندې وسله راپورته کړه، ملي شتمنو یا ملي ګټو ته زیان واړوه، هغه تروریست حسابېږي، هغه څه طالب وي، هغه څه داعش وي یا هغه بله ډله وي. نو اوس که مونږ تاسو پارون د دوی کړنو ته وګورو یا د څو کاله متواتر چې تکرارېږي، دوی راځي په هیواد کې آتا ځایونو ته اور اچولی، د خلکو موټرو باندې ډزې کړي، د خلکو ژوندونه اخیستي دي. نو د دوی او هغه خلک چې په مستقیمه توګه له حکومت سره جنګېږي یا د افغانانو سره جنګېږي، د هغوی ترمنځ تفاوت نشته او دوی سره ور خلک دي. هم موږ تاسو د تیرو څو کلونو کې ګورو چې په هیواد کې یا په خاص په کابل کې په ورځې خلک شکول کېږي، هدفي وژنې ترسره کېږي، حتی په لارو کوڅو کې دغسې موږ تاسو د شپې یا د ماښام مازدیګر وروسته تګ راتګ نه شو کولی. دوی ټول هغه خلک دي چې په وسلو باندې سنبال دي. پوښتنه درته راولاړېږي چې دغه وسلې له کومه شوې، دوی دغه دومره تجهیزات له کومه کړل؟ او بیا کچېرې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي او دوی څخه دغه وسلې راټولې کړي، زه باوري یم چې 80% همغه غله چاپ اولګر لنډغر چې خلک شکوي یا د پی وژنې ترسره کوي، دوی همغه خلک دي چې د شپې دغه کارونه کوي، د ورځې راوځي، د یوې ورځې څخه د یو شخص د نوم څخه په استفادې خلکو ته مزاحمت جوړوي، د ښار نظم هغه اصول له منځه وړي. نو دا هغه څه دي چې دا ځوانان یا هغه زمونږ تاسو هغه بلارې شوي خلک دغه کارډانې ترسره کوي.
څه فکر کوئ ورځ بلې ته که چېرې یو ځوان دغسې نیت کوي او تاسو به خبره چې دوی هم هڅه کوي په یو ډول باندې د ښار یا دغه کومه سیمه کې چې هغوی اوسېږي نظم ګډوډ کړي، خلکو ته زیان ورسېږي، نور ځوانان ورسره څومره یعنی تشویقېدای سي دې لارې ته تلای سي؟
مونږ تاسو کوو ګورو، زه پرون خپله چې کله ښار ته راووتم او د ښار وضعیت او امن مې ولید، نو تاسو ګورئ چې دغلته په همدې اساس دغلته قومي او ژبني تعصبات هم رامنځته کېږي. یعنی نن که یوه ډله راجګېږي د یو سم څخه، د یوې سیمې څخه، یو د یوې ژبې څخه، د یو شخص په نوم راځي، خلکو ته مزاحمت جوړوي او یو د مقابل ژبې سړی چې هغه تیریږي، هغه دلته ګشت ګزار کوي، هغه ته لاس ور اچوي، هغه یو اوږده غوندې اخلي، هغه سبا هڅه کوي تر څو له همدغسې یو موقع څخه استفاده وکړي تر څو د خپل هدف واخلي یا خپل غچ ترسره واخلي د نورو څخه. او دوهم پارون چې ما ولیدل هغلته زمونږ تاسو تقریبا 8 کلن 10 کلن 11 کلن هغه د نوې چې ځوانې هغه لوري ته ځي، یعنی هغوی د تیرو تاریخي دغه هغه څخه خبر نه دي. هغوی په موټرو باندې یو خاص بیرغونه لګولی وو او همدغه لارې تعقیبوله. یعنی په افغانستان کې مونږ تاسو که وګورو دغه یو جنگ ځپلې هیواد دی، دلته د جګړې ختمول په کار دي. دلته د جګړې هغه فکر، د جګړې هغه ټول، د هغه کارونه چې جګړې ته لمن وهي یا زموږانو کې د جګړې روحیه را پیاوړي کوي یا ځوانان جګړې تشویقوي، هغه لمن ځوړل په کار دي. خو له بده مرغه له دې سره مونږ تاسو وینو چې نه تنها دغلته د علم یا د هغه څوک چا چې په علم برخه کې پرمختګونه کړي دي، الیځلې کړي دي، خپل ژوند د همدې توقف کړی دی، هغوی خدمت نه کېږي. ولې په مقابل کې هغه خلکو چې په داخلي جنګړو کې لاس درلودو، هیواد یې کابل وران کړ، دهسې تجلیل کېږي، نو هغه ځوانان یا هغه ماشومان یا هغه نوي ځوانان چې اوس نوي د بلوغ حالت ته رسیږي، هغوی همدغه روحي اخلي، هغوی هم هڅه کوي تر څو همدې ټولنې یعنی هغه کارونو سره ځان عیار کړي چې خلک یې ترسره کوي، یعنی د ټولنې څخه الګو ورته جوړیږي. خو تاسې ګورئ چې پرون ما ولیدله تا همه هڅه کوله تر څو دغه یو ښه کار ورته ښکاري کېدو. تقریبا یو 12 کلن هلک و، زه ولاړم، ما ورته وویل دا وایي دغه ماته وایي وایي شیرا خو پایر مې کړه. یعنی دا هغه څه دي چې مونږ تاسو له ټولنې نه هغه ته میراث پرېښودي. سبا به هغه ځي جبهې ته جنگ به کوي، سبا به هغه د حکومت پر وړاندې سلا راپورته کوي، سبا به هغه له قلم سره خپله رابطه پرې کوي، سبا به هغه همدغه ټوپک همدغه پاچی پورته د سمال په غاړه یا د هغه خلکو رفتار او کردار کوي چې هغه ټولنې کې خلک ورڅخه نفرت کوي.
بله، موږ نه یوازې پرون ورځ یادوو، البته تاسو مخکې یادونه وکړه چې څوک له چا نه څنګه تجلیل کوي، دا د خلکو نظر دی او خلک پخپله ښه پوهېږي چې له چا نه څرنګه غوږي. دا هم په قانون او د افغانستان تاریخ کې معلومه خبره ده چې له چا نه باید منځنه وسي او له چا ونه سي. بله موضوع دا ده، په ټوله کې په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې، خصوصا ننګرهار ولایت نه موږ ته داسې راپورونه رارسېږي چې هغلته تاسو مخکې مو یادونه هم وکړه چې هدفي وزنې کېږي، هغه هم د ځوانانو په مټ یا خپل ځوانان په یو ډول باندې خلکو ته مزاحمت کوي، خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي یا هر اقل د چا ژوند خرابوي او بالاخره ژوند یې اخلي. په خپله دغه نامناسب کړنو یا غیر قانوني کړنو یا داسې چې هغه جرایم اوسي، د ځوانانو په دغه برخه کې زیات کار کول او دې سره سره کار لرل، تاسو په خپله څنګه ارزوئ؟ هر اقل د تاسو هغه وړاندیز ځوانانو ته څه دی؟ او بل موضوع دار ته وایي چې څنګه کېدای شي ولې ځوانان داسې مسایلو ته مخ کوي، دلایل یې څه دي؟
بالکل، موږ تاسو که په مجموع کې ځوانان مطالعه کړو چې ځوان په درې ډوله ده. یو هغه ځوان دی چې غواړي تنه خپل ځان ته کار وکړي، ټولنې ته ضرر رسیږي خو تنه لګیا د ځان لپاره کار کوي. بل ځوان هغه ده چې هم ځان ته کار کوي هم په دې لټه کې دی تر څو ټولنې ته د ښېګڼه یا خیر ورسیږي او ټولنې کې شته ناخوالې له منځه ویسي او ټولنې یا خپلو خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. دریم هغه ځوان دی نه تنها چې نه ځان ته خدمت کوي، بلکې برعکس هغه هم داسې ځوانان دي چې هغه ټولنې ته ضرر رسوي، ټولنې ته مشکل راپورته کوي، ټولنې ته ستونزې راځيږي. چې دا هم همغه ځوانان دي چې دوی په افغانستان کې هم د درې ډلې ځوانان شته دي. موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې هغه خلک دي چې یقینا حکومت ته لاس ورکړي په بیلو بیلو برخو کې، او همدارنګه د ځوانان دي چې هغه لګیا دي تر څو خپلې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي، او دریم هغه ځوانان دي لکه پارون یا نور ورځو کې د کرکټ یا فوټبال بریاوې راځي، دوی په هغه سي ډول مانځي چې هغه د بریا څخه یا د هغه کوم رسمي ورځې چې موږ تاسو لرو هغه نه خلکو ته یو ډېر غلط تصویر وړاندې کوي. نو دا هغه ځوانان دي چې د همدغه سپه استفادې او په همدغه کړنو سره په استفادې د مونږ ملي ورځې یا هغه نورې ورځې له ګواښ او خنډ سره مخامخ کوي. دوهم، مونږ تاسو که وګورو، زما پیغام ځوانانو ته همدا ده چې افغانستان ها هیواد ده چې اوس دلته مونږ تاسو ملي یووالي ته اړتیا لرو. دلته هغه ورځې را رسېدلې دي چې اوس مونږ باندې پردې جګړې تپل شوي دي، مونږ د جګړې هغه قربانیان ګرځېلو، که په هر لوري وي، هغه د طالب لوري وي یا د حکومت لوري وي، د زیاته برخه قربانیان له ځوانانو څخه اخلي. یعنی مونږ په ډېرو وړو وړو مسایلو خپل منځ کې سره درګیر یو. که نن په پښتون د ازاره د مونږ ملي رهبر نه دی پیدا کړی، مونږ داسې رهبر چې پرې راټول شو او ټول دی پی او ټغر باندې راټول کی تر څو لاړ شو خپل ملي هدف تعقیب کو او شته ناخوالو څخه د خلاصون لارې پیدا کو. هغه ځوانان چې تعلیمي کړي دي زده کړې کړي دي باید هغوی له دې تعصباتو څخه لرې اوسېږي. او بله خبره چې دغلته مونږ تاسو وکړو چې ولې د ځوانان دې ته مخه کوي، مونږ تاسو کوو نو د تاریخ په اوږدو کې هغه څوک چې د هیواد لپاره کار کړی ده یا د هیواد د هیواد کې د زده کړو لپاره کړ کې پتیرو کلونو کې د هیواد د آبادۍ لپاره کار کړی دی، هغه نه دی تشویق شوی، هغوی ته امتیازات نه دي ورکړل شوي، بلکې هغه جنگ سالارانو ته نن که کور د ورکړل شوی ده که امتیازات ورکړل شوی دي، هغه چا چې هیواد یې وران کړی دوی نن له مغو څخه الګو اخیستی دی او دوی دی په دې لټه کې دي چې تر څو دوی هم وکولی شي د همدغسې یوې لارې یا همدغسې د یو خشنې لارې قدرت ته ورسیږي، خودنمایي وکړي یا د جګړې له لارې ویژل او قتل وکړي تر څو یو ورځ د دوی ته هم یو مډال پر غاړه ورکړل شي.
مننه پکتین صاحب، بیرته راګرځو بحث له تاسو سره خبرو ته به ادامه ورکوو. لومړی سر کې نورانی له لغمان ولایت نه اړیکه نیولې، سلام، وخت مو بخیر.
ډېره مننه عزیزي خور، تاسو سلامونه او مېلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو رانی نه بینه ما لغمان نه
مننه ژوندي
اوسئ. متاسفانه باید ووایم چې دلته هغه چا ته واک ورکول کېږي که ځوان په نور قشرونه چې هغوی واسطې لري، هغوی بل کوم روابط لري. تاسو وګورئ که کې هم ول هماغه مشران ول چې واقعي درلوده اوسې زامن دي د ځوانانو په نوم د یو چا په نوم واقعي ځوان ته هېڅ کلم هغه ځوانانو ته چې هغوی د هېواد سره مینه لري، هغه ځوانان ته چې خپل دین سره مینه لري او تقوادار دي د الله نه ډارېږي د خلکو سره مینه لري، بدبختانه باید ووایم چې هغه ځوان ته زمونږ نه په تېرو دولتونو کې ونډه ورکړل شوې ده او نه په دې دولت کې ورکول کېږي. تاسو وګورئ خلک وایي چې ځوان دی او ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، دا خبره بالکل سمه ده، خو زه به دغسې ځوان څه کوم لکه پر دغه ځوانان چې راوتلي وو لارې کوڅو ته خلکو ته مزاحمتونه کول او د ګارنیزون یو سرتېری هم ووژه، به زه څه کوم دغسې ځوانان مونږ ته څه په درد کړي؟ مونږ ته هغه څوک په کار ده چې هغه وړتیا ولري، هغه کار وکړي، ولو که ځواني ولو که سپینګیری وي. وګورئ دغه تېرو هغه کې د ځوان په نوم باندې مختلفې پروژې راغلې، مګم هغه ټول همدغه غیب کړې، هغه خلکو ځوانانو ته خدمت ونه کړ او د ځوان په نوم یې پیسې واخیستې، مګم هغه چې څرنګه چې په کار وو هغه واقعي ونډه ورنه کړه. تاسو وګورئ زمونږ ځوانان دسې ځوانان مونږ لرو، دا اوس زه په دې کور کې کار کوم، مونږ په کور کې یو ځوان ده مونږ سره دلته کار کوي دیاری کوي، مګم هغه د پانتون نه فارغ ده، وظیفه ورته نه ورکول کېږي، کار ورته نه ورکول کېږي. واقعي ځوان دغه ده چې د غریب سړي زوی ده، څوک یې پښتنه. دغسې ځوانان مونږ څه کوو چې د یو چا زامن دي، د بل چا جهادي مشرانو زامن دي، یا خارج نه راغلي دي، د غر نه راغلي دي، بیا هغوی
نورانی صاحب بله مهربانی وکړئ تاسو د یو ځوان فعال، البته د یو ځوان په حیث باندې تاسو نورو ځوانانو ته مو پیغام څه دی لنډو کې راته وایي؟
ما نورو ځوانانو ته دا پیغام دی چې ځوانان د یو ټولنې د ملا د تیر حیثیت راځئ چې خپل ځان یعنی واقعا دا ځوانانو ته زما پیغام دا چې ځوانان خلکو ته واقعیت مونږ د ټولنې د ملا تیر حیثیت لرو، او ځوان باید د خپل د تعلیم او خپل د کار په برخه کې صداقت وکړي او په واقعي توګه چې کله زده کړې کوي نو باید داسې زده کړې وکړي چې سبا ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي. او زما د دولت نه هم دا غوښتنه ده نه د راتلو خدای پاک دې زموږ هېواد کې صلح امنیت راولي، چې هر څوک راتلونکي کې راځي، هر رقم دولت راځي. زما غوښتنه دا ده چې باید د ځوانانو ته خاص پاملرنه وشي.
بله مننه، ژوندي اوسئ. نورانی صاحب ول لغمان ولایت نه ځوانان ته پیغام درلود. راګرځو بیرته پکتین سیپ ته. پکتین سیپ تاسو البته په خبرو کې مو غوښتلی دا ما ورکړو دې موضوع ته چې نوراني ورور تماس ونیو څنګه د دغسې کړنو ته پلاس پورې کولو د ځوانانو دلایل څه دي؟ آیا په رښتیا هم په هیواد کې دومره بیکاري ده چې ځوانان دې لاړ شي د خپل یو څو دقو مصروفیت دپاره دې خلکو ته مزاحمت وکړي یا ګډوډي دې جوړه کړي په ښار کې؟
مونږ تاسو که وګورو چې دغلته ځوانانو یا ټولې غوښتنې هغه راټولې دي په حکومت باندې. دوی غواړي چې یعنی اوس زمونږ تاسو که تحصیلي یا پانتونونو ته مراجعه وکړو د کال زرګونه محصلین فارغ ورکوي او د دوی ټوله تمه همدا ده غوښتنه همدا ده تر څو دوی ته دولت کاري زمینه برابره کړي. خو دا افغانستان ورته هیواد کې چې هغه خپله د نورو مرستو ته اړمن هیواد دی او نورو هیوادونو مرستو ته لاسونه نیولي دي. داسې هیواد کې یو حکومت نشي کولی د دې ټولو ځوانانو ځوابګوی اوسېږي. مونږ تاسو ګورو همدغه پارونۍ کومې کاروانونه چې تیرو په دې باندې زرګونه افغانۍ لکونه افغانۍ مصرف راځي. یعنی که چیرې یو څوک رښتیا دلسوزه وای دغسې د دې وطن رښتینی بچی وای دې غوښتلی هیوادوالو ته کار پیدا کړي همدغه پیسې کولی شول د اقل لسو ځوانانو ته سلو ځوانانو ته شلو ځوانانو ته د کار زمینه برابرولی شوه. دوهم تاسو ګورئ که کومې مرمۍ چې دغلته پیر کیږي یا دوی هوایي ډزې ترسره کوي د مفتې نه راځي دغه مرمۍ باندې مصرف راځي او په دې باندې بېله مصرفونه راځي. یعنی دا هغه څه دي چې که چیرې ځوان بېکاره وای نو دغه د مرمیو پیسې د لکومه کړلې چې تر څو دی راوځي کلشینکوپ راخلي تمانچه راخلي تا بېلابېلې وسلې ورسره وي پیرونه ترسره کوي. یعنی دوی دغه د مرمیو د مصرف پر ځای یعنی هماغه رهبران چې دوی حمایه کوي ځکه دغه کاروان خو داسې مفت نه راټولېږي. تاسې د دوی د تیلو مصرف وسنجوئ هغه بیرغونه چې موټرونه ته بېلابېلو رنګونو باندې رنګ کړي دي دا خو مفت نه ترسره کېږي. تاسې که موټر حساب کې موټر زر موټر حساب کې لس لکه روپۍ راځي. یعنی که چیرې په دې باندې ته یو کار پیدا کړي دي ځوانانو ته د کاري زمینه برابرېږي. یعنی دغلته یو سلسله کړی خلک شته دي چې تر څو غواړي په هیواد کې بې نظمي رامنځته کړي د هیوادوالو هغه نظم هغه کومه یو لنډ مهال لپاره که لږ سکون اخلي هم بې له دې اخوا هم زموږ هیواد کې جګړه زیاته ده هغه هم ورڅخه اخلي. یعنی دوی د همدې غیر مشروع لارې څخه دوی هڅه کوي د چې تر څو خپل هغه نفوس خلکو ته وښيي. خو دوی په دې نه پوهېږي چې له دې سره نه تنها چې خلکو ته نفوس نه ښیي بلکې دوی په دې سره کولی شي د خپل هغه واقعي څیره د خپل هغه لنډغریزه څیره خلکو ته په ګوته کوي تر څو دوی څومره کولی شي خشن اوسېږي.
بلې اورېدونکی لرو له کندهار ولایت نه، سلامونه، وخت مو په خیر. یوازې د شهیدانو ورځ نه ده، موږ په ټوله کې البته که موضوع مخه اخیستلې وي په ټوله کې په دا د ښار په د ښارونو دی کې د ځوانانو ونډه یا دوی چې څنګه په دې کړنو باندې
موضوع ته راځم. په ستاسو خیال دي د پښتني اختر باندې د کندهار ولایت تاسو معلوم دی چې ټول کندهار او د کابل خلک ما ژغاول د کندهار ولایت تاسو معلوم چې دین یې نه ولسوالۍ نه عملي نو پښتني اختر کې د اختر په درېمه ورځ باندې زموږ کندهاریان دا د کابل د ځینو خلکو دغه ته زه راځم. زموږ کندهاریان د کندهار سره روان شول چې په هغه کاروان کې زه خپل ورسره وم حالانکه ما خبرې ورسره وکړلې. هغه ځای کې څه ولاړو چوکر غندي ته زموږ موټران پنځاله موټران و تقریبا موږ هلته په چوکر غندي باندې پنځوس موټر را وګرځولو. ما ورته وویل چې اوروره موږ به نه امنه علاقه سره راغلي یو دلته موږ مېلمانه یو تاسو اختر بکې ته راغلي یو او دلته په خوشحالۍ درسره چیر کو موږ یو درپدار انسانان د کندهار راغلي دلته مثال غواړو چې دغه علاقه مې په امن کې ده. ما بعد بیا موږ کښېنولو چې رښتیا چې زموږ موټران یې راسه وګرځولی پر موږ یې ټکان وکړلې. موږ ورته وویل چې ورو تو دا خبرې ما ورسره وکړې کندهاریان زما ږغ اوري د کابل خلک زما ږغ اوري. ما ورته وویل وروره که چېرې پر موږ باندې تاسو یو شک لرئ چې موږ کې مطلب را په ګوته کې چې ورور دغه سړی خطرناک دی یو که زموږ په اړه غلط راپور تاسو راغلی دي زموږ موټران د تاسو قرباني ته راکېږي خو لاکن موږ سره خدیږو د اکبر هر څه راته رسته موږ مېلهوال یو موږ کابل ته راغلي د خپلو دوستانو سره د دوې درې شپې کوو بېرته وځي په داره خلک یې درته کندهار ولست غلط راپور غلی مال کچیر نه پاړه غلط راپور غلی وی ما خپل مټر مشر جلا کوه زه پر سبا د خیره سنن کی بجېم سبا د خیره چې کوم ځای کې ته ما غواړی زاله کړم
bale ک تاسو د خبرو لنډغه مورتوي مفهوم مورتوي چې خلګم تاسو غاګوري د منګ نور هوادوالم د ټلیفون پلیکا باندې دي چې دغه وخت مو نه نیول سي
مشر یو څوک نه کیدل ته د مور د مېره چلمستا لکه څنګه چې مالما وویل مشر څوک زور راشي حکومت
لاس پہ پوری کبھی ہاتھ کبھی کارون کی وانڈ واخلی اگوئی تم پیغام سدی مشخص کرا تو وای
من نہ
بلے پختین صاحب بیا هم راګرځو قدر منور دوم کو مونږه هڅه کوو چې افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره هم خبرې وکړو د خبرونه په لار کې چې هغه په تیر ورځ په کابل کې د افغانستان په نور خارونو کې څومره هغه ځوانان چې هغه غیر قانوني کړل تر سره کولې یا په دغه کارونو باندې لاس پورې کاوه څومره کسانې نیولې دي د هغه ارڅ د هیوادوالو ته هغه خصوصا هغه ځوانانو ته چې دغه کړنې تر سره کوي خو مونږ به په خبرونه کې لکه مخکې مې چې وویل یو بل ځوان هم را سره د ټلیفون په کرښه باندې میلمه اوسي هغه بس به هم تاسو واوري بیرته ګرځو پکتین صاحب را ته وایي چې هغه دلایل چې ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړه چې مشخصا دلایل څه کېدلی سي چې ځوانان په داسې مسایل باندې لاس پورې کوي او څنګه کېدای سي چې ځوانان له دې مسایلو نه لری وساتل سي خو په لومړي سر کې لکنوال صاحب تر ګرځو بیا به تاسو سره بحث ته ادامه ورکو سلامونه وخت مو بخیر
وعلیکم سلام رضاګان تم ستنی مشه او د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته او د ځوان فکر د خبرونه درنو ځوانانو مینوال ته سلام او مینه وړاندې کوم
مننه ځوان دی وسې لکنوال صاحب دا راته وایي چې طبعا مونږ مخکې خبرونه کې ویلې دي تاسو په دې برخه کې به باس ولري له تاسو څخه مو پوښتنه دا ده تاسو په خوست ولایت کې اوسېږئ زه فکر کوم او آلته د ځوانانو برخورد خصوصا دغه سه مسائل چې وی یا د دینو مشخص ورځو منځنۍ کېږي د ځوانانو برخورد هغه ولایت کې څنګه دی
شعوری لحاظ رسیدلی دی ملی مناسب او سمانا او دی ملی ورځ المانزل به سډول ول مانزل شي د امنیت په فضا کې تر څو نه خلق نه ولسی وګړي نه خار کې ونی بوټي یا ګلان یا هغه کرنې لکه سمو د چورز پرونی چې موږ تاسو په کابل کې شهید وو دغه شان ورځ لکه دلته د غازی امان الله خان ورځ ول مانزل شو ډېر په لوړو مراسم ول مانزل شو ډېر په شاندار مراسم ول مانزل شو حتی یو هفته مسلسل مانزل کېدله هو دلته هغه ول سونه چې د دکاندارانو هټیوال ول یا ډرایوران ول هغه له ځوانانو د منزلو د ورځې د منزلو څخه ناراحت شوی نه دي ځکه دوی د سولې په فضا کې دا کار کوو دوی خلکو ته په مینې سره دغه ورځ منزلو په اړه یو شمېر شعارونه ورکول دوی ته مرمۍ وشتل نه کول دوی څوک نه زیاتول دوی لارې نه بندول دوی د موټر د پاسه نه سپریدل
او دا راته وای چې تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان په دې مسایلو باندې یعنی دوی ورسره مخ کیږي او یا هم هڅه کوي چې په یو ډول دغه کارونه ترسره کړي؟
نو هم چې مشان ته هم دا پکار ده او هر ځوان ته دا پکار ده چې په شوري ډول په هوای رامنځته شي او دې ځوانانو ته وویل شي چې دا هیواد څلور لسیزې جګړو ځپلی دی، نور له ډز له ټوپک له کنځا له بدبخته او له مو خراب ویښتانو جوړولو خراب خراب سټایلونو ستړي شوي دي. ځوانان باید داسې کارو هغه کارونه چې مقصد لکه ملي ورځې لمانځل کېږي په هوش او په جوش ولمانځل شي او د دې تر څنګ یو ښه فهم ترې واخیستل شي او د مشرانو یادونه وکړي تلینونه ولمانځل شي او دغه ډول کارونه لکه په خوا چې پرونی چې موږ تاسو په کابل کې شهید شو، زموږ تاسو یو د ځنګړو ځواکونو یو سرتېری پکې شهید شو، هلته هم یو خور کونډه شوه، یو مور بوره شوه، یو څو ماشومان یتیمان شول. د دې پر ځای چې خلکو ته خیر ورسیږي هم ورسیږي، خدانه چې دغه شان روزي خپ جو په خوش او جوش سره ولمنځل شي او د هیواد د ملي ځواکونو سره مینه تر سره شغوي ته مینه ورته شي، تر څو موږ د پخوانی او قهرمانانو شان په شان په ممکن داسې قهرمان راوځي او د دې هیواد لپاره په تر توخري.
تاسو په سوشل میډیا باندې لکنوان سي پرون یا تر د شپې نه وخت ځینې ویډیوګانې کتلې وي چې پولیس لوري نکله چې دغه ځوانان او غي داسې کړین تر سره کولې، نو هغه ویډیوګانې نشر شوې دي. څه فکر کوئ د ولا دغه ویډیوګانو نشر کول د ځوانانو د هویت لپاره څه ضرر رسولای شي؟
دلته یو کې څه ډول ایز وایم، یو خو کله چې څوک ډیر تنگ شي بیا یې کوم کوي، زموږ ځنګړي ځواکونه زموږ پولیس زموږ ساتونکي مجبور شوي دي د دوی د ناوړو کارونو مخه نیسي، خو دوی بیا هم زموږ د ملي پولیسو ملي ځواکونو هغه کوم برم هغه کوم عزت چې هغه په نظر کې نه نیسي، یا هوایي ډزې پکې یا ورته کنځای کې یا په احترام له موټر له پاس له موټر څخه نه راښکته کیږي، نو تبن چې ملي پولیس یا ځنګړي ځواکونه دوی مجبور کړل او دوی یو داسې برخورد سره مخ شول. په سوشل میډیا باندې موږ هم دغه ویډیوګانې نشر کړې، خو په یو ډول ځوان ته یو توهین هم و چې هلته یو ځوان په لغته وهل کیږي، خو هغه د ځنګړي ځواکونه مجبوریږي دا وهل کیږي. زه وایم چې دغه ځوان باید په دې باندې فکر وکړي چې دا زموږ ساتونکي دي، دا د دې وطن قهرمانان دي، دوی شپه ورځ یو کړی او د هیواد د امنیت لپاره کار کوي، خو ولې زه د دوی توهین وکړم؟ ولې دوی مجبور کړم چې په ما وار وکړي؟ دا په دغه ډول دا وایم چې د ځوانانو بلارې ځوانان موږ تاسو لنډغرې مورته ویلې شو، ځکه چې په ښار کې ته فانچر اخلي، نو د تا او د هغه طالب چې زما د ملي ځواکونو سره په سرحدونو کې جنګیږي د تایې شادي د خلکو ترمنځ توپیر څه شو؟ همدا شو چې تم نام هغه ډول راځي ما وژني هغه ما وژني. نو زه وایم چې که رښتیا څوک ځواني په شعوري ډول د فکر وکوي، هغه د نظامي ځواکونو د ځنګړو ځواکونو سره لاس یو کړي او د هیواد په امنیت کې برخه واخلي، نه چې ته په ملي ځواکونو نظامي ځواکونو باندې یا ډزې کوي یا هغه دې ته مجبوروي چې تا په لغته ووهي یا د دستګیر کې، نو دغه ورته پیغام دی.
بله، او ډېره ستمننه لکه کور ودان چې خبرونه کې موږ سره برخه واخیستله.
خوشاله ستاسو ښه وخت لرئ. ډېره مننه، ډېره مننه.
کور ودان ښه وخت لرئ. پکتین صاحب راګرځو تاسو مخکې په خپل خبرو کې د قلم یا کتاب سره د نګدیوالي خبره وکړه، لکه چیرې خبره مو دا و چې چیرې ځوانان په دې مسایلو باندې بوخت اوسي نو له دې کتاب او قلم او مطالعه او د اقل زده کړو سره فاصله زیاتیږي یا واټن رامنځته کیږي. دا راته وایي چې په افغانستان کې دغه بد فرهنګ چې تاسو پرون شاهدان وایي یا په تیرو کې په ډیرو نورو مسایلو کې په ډیرو نورو لمانځنو کې په ډیرو نورو ملي ورځو کې کچېرې ځوانانو دغسې کارونه ترسره کړي وي، د دې بد فرهنګ دلیل څه دی؟
او مونږ تاسو ته زبې تاسو هغه لمړی پښتنه تراشم چې ولې ځوانان دې ته مخه کوي، مونږ تاسو کوو نو د دې څو علت دي. یو هغه د تعصب نظریه چې دوی لري، مثال کې یو پښتون راجګیږي او هغه د خپل پکتیا لپاره هلمند لپاره یا لری پرتو سیمې لپاره مکتب واړي، نو هغه مستقیما تورنېږي چې دا تعصب کوي، یعنی د پښتون لپاره حق واړي، یعنی هغه حقه حقوق واړي، نه هغه بدمعاشي ابل څنګه ورته واړي. دوهم د دوی هغه دروغونه اغه دروغونی رهبران غواړي په ملت باندې وتپی. تاسو ګورئ چې ما مخکې ادونه وکړه چې دغه جهاد یو شخصي اډلې پورې محدود نه وو، بل هیوادی داخلی جګړه هیڅ اتل نه لري، ځکه کاغه ګلبدین وی عموم را مجرم ده، کا مسعود وی، کا بل وی، مزاری وی، وغیرہ وغیرہ، ټول یو ډول مجغدی. یعنی دوی دا هڅه کوي ترڅو لدی پرڅ څخه په ګټه اخیستنې خپل هغه دروغی اتلان په موږ باندې ومني. داسې حال کې چې رښتینی اتلان هیڅ وخت تاریخ نه هیروي او هغه کړنې وارڅ تاریخ په زرینو کرخو باندې لیکي. او دل پاره کې موږ تاسو راوګرځو چې دې بد پرهنګ ته چې دا ولې مخه کړله، دغلته بیا هم راګرځي دغه د تعصب مسلې ته. موږ تاسو کوینو چې افغانستان کې کله زیاتره هغه څه پیښې چې رامنځته کېږي تعصب له لورې ترسره کېږي. موږ تاسو کوینو د فوټبال بریا چې کوم کال کې هغه کال زما څخه یاده وتلې، د نیو ډله خلک راووتل چې توپکونه راواخیستل، تا د ثقیله او سلاوګانو ډزونه هم ترسره کړل، همدې په خاطر چې هغوی وښیي چې یعنې دغه فوټبال د یو ډلې لوبه ده. او په مقابل کې بیا چې کرکټ کله بریا ته ورسېده، یو ډلې بل همدغسې عکس العمل ترسره کړ. اوس هماغه فرهنګ موږ تاسو ته راپاتې ده، همدې سره ځو راځو. خو بیا موږ تاسو په قانون کې د ملي ورځو یا د نور ورځو هغه راته مشخص شوی دی، لکه مخکې چې لکنوال صاحب یادونه وکړله چې موږ ملي جشن درلودو، د خپلواکۍ جشن مو درلودو. تاسو وګورئ په څومره صمیمي فضا کې په زرګونو خلک واټونو ته راووتل او سره راټول شول، د هېواد هغه ملي خپلواکۍ په ډېره مینه، شوق او هغه سره ولمانځله. زموږ دغه ملي ځواکونو د هغوی څخه حفاظت وکړ، د هغوی ملاتړ وکړ. خو بیا موږ تاسو وینو چې کومه پرونه پېښه رامنځته شول، یا د څو کاله پرله پسې همدغسې رامنځته کېږي، یوه ډله خلک راوځي. یعنی هغوی موږ تاسو وینو که چیرې رښتیا سره دوی جهاد کړی وي، شهید وي، نو هغه یادونې باید وشي، د هغوی هغه کړنې باید ملت ته وښکاره شي چې ملت یعنی دغه دغه کړی وي، تر څو ملت قانع شي که هغه څوک یې مني یا که څوک یې نه مني، تر څو د هغه په د هغه قهرمانۍ یا اتلوالۍ باندې باور لري چې رښتیا سره دغه کړنې ترسره کړي وي. خو که چیرې دغسې نه ترسره کېږي، دوی راځي وحشت خپروي. زموږ ورور هم یادونه وکړه، ما مخکې یادونه وکړه، یعنی هغه څوک چې سلا اخلي د زما ملي اردو یا زما د ملي پولیسو یا زما د ګارنیزیون په عسکرو باندې ډس کوي، د دوی تفاوت د هغو خلکو سره چې هغه په سرحدونو کې ورسره جنګیږي یا هغه په لرې پرتو سیمو کې په جنگ بوخت دي، د دوی هغوی توپیر څه ده؟ لکه قندار نه زموږ ورور زنګ وکړی و چې دغلته موږ سره د مور او میرې چلند کېږي. تاسو ولیدل څو ورځې وړاندې همدغه حکومت هم دلته یو سلسله ګرم ده، ځکه قانون اساسي موږ ته د ملي ورځو د لمانځنو یا د مظاهرو کولو هغه قانون په چوکاټ کې اجازه راکړي. دا نه چې ته راووځه ډزې کوه، باید په دغه باندې عام بندیز لګول شوی، ولې کاروان راوځي او بیا په دغسې یو خشن شکل سره خلکو ته هزار وضعیت جوړوي. دوهم، تاسو ګورئ چې هغه څلور ورونه چې په ننګرهار کې ورزی کور کې ویده له کورنیو سره، هغه وژني، هغه سره سلا نه و، هغه سره توپ نه و، هغه سره توپک نه و، بلکې په حکومت کې وظیفې درلودې. ولې دې خلکو په وړاندې اقدام نه ترسره کوي؟ ولې دا خلک چې زما د ګارنیزیون عسکر شهید دي، زما هیوادوال ته هزار وضعیت جوړوي، دې په وړاندې ولې جدي اقدام نه کوي؟
مننه پکتین صاحب، بیا هم بیرته راګرځو تاسو سره، بس ته بیا دوام ورکوو. خو لومړی سر کې به بیا هم وایم چې د ټلیفون په کرښه باندې وردګ صاحب را سره دی. سلامونه، وخت مو بخیر.
مننه خور کوي، سلامونه تاسو ته، درنو مېلمانه ته، او د افغانستان د ټول ورو سلام د کوم اخو دې کوي چې روغ جوړ دی. سلامونه مو پایل کړی.
مننه ځوان دی. اوسې وردګ صاحب دار ته وایي چې په کابل کې اوسېږي کې میدان وردګ وکي.
والله کابل کې ما خور کوي.
د تاسو فکر مخکې د ما قدرمن میلما دې مسایل ته اشاره وکړه چې ځینې وخت که چیرې هغه د کرکټ لوبه وي، که د فوټبال وي، که کوم بل ورزش وي چې کله افغانستان بریا خپله کړې وي، یا په ځینو ملي ورځو کې، یا د کوم داسې د مشرانو د لمانځلو په ورځو کې، د بېلابېلو ځوانانو له لوري په کابل او له کابله بهر په نورو ښارونو کې د افغانستان داسې کړنې ترسره کېږي چې خلک یې توقع نه لري او د خلکو د نفرت باعث ګرځي. تاسو هم د دې مسایلو شاهدان وای؟
وکړم پدین دا د احمد شو مسعود کلی جواب کابل کې ډېر مشکلات وو په دې ځای کې، نو زه تر خل دا ځوانانو منفي منفي ذهني نو کور او منفي منفي کور دې ځای کې نو د مو په نظر د روزون تایز د مو دا ځوانانو ته دا پیغام دی چې دا داسې لکسنه وکړو چې هغه په جامعه او په ولس کور کې داسې یو مثبت کار وکړو چې سبا ورځ دغه نور له کوم ماشومان چې سبا ورځ ته راځي ځوانان کې دغه باید د دې نه خوند واخلي. او که داسې وي چې د موږ ځوانان
دغه په نظر باندې دا سیمانتی منتی کورونا کو د والا کورونا کو نو په باور دا مشمول بم نو په نظر باندې دا په بداسه لیار باندې دا کوم دا سیمانتی منتی کورونا کو نو دا مل مومو نه مو دا یو څول دی چې سبا د وشي په ګولر او پلاټ سیمو کې چې ځوانون یو کورو بل کو ته مخا کو یعنی کورونا کو یو خدای غا دي خر مصاله دا یو غنره پرتیسی می دي چلکم دي مرو د تاسو ځوانون په دغه مشکل کې درګیر دي کله یو کارته لا تا چې کنا په ډېر منتی منتی کورونا په لره پرتیسی نو کې په دوی د پوره داسې پیغام نه ته اور ما چې هغه ځوانون چې منتی منتی کورونا کو دغه د پوره داسې چې دا ځوانون صحیح لار وته کیو
بله من نزوندی اوسی طبعا معلومه خبر داده چی باید مثبت کار وکه من نزوندی اوسی پکتین سی به رگرزو تاسو دیده ای پکتین تا جواب برکی وی مشخصا ده اما پوهاوی پی برخی که تاسو پیغام خلکو تا چه دی
بلکل لکه څنګه چې دا زمونږ ورور یادونه وکړه چې دغه لرې پرتو سیمه کې ځوانان منفي کارونو ته مخه کوي یا منفي کارونه ترسره کوي. منفي کارونه یعنی ما مخکې یادونه وکړه چې ځوانان په درې کټګوریو باندې شامل شوي دي که د اورېدلی وي. خو لومړی شرط هغلته چې د تعلیم لوړوالی ده، یعنی تعلیم مونږ تاسو اوس لرې پرتو سیمه کې د تعلیم یعنی هغه ابتدایي تعلیم زمینه برابره شوې ده، یعنی مشرانو ته دغه پکار دی تر څو د خپلو اولادونو د ښې روزنې لپاره چې د اولاد روزنه یو د اساسي وظایفو د پاملونو څخه دی، یعنی دوی په روزلو کې هغه کومک او مرسته وکړي، یعنی دوی پرې نه غوښتل چې خپل سری کارونو ته چې خپل سری یعنی تنا دغلته دنیا ته راوړل فز نه دي، بلکې د هغوی څېړنه د هغوی تر بلوغ رسیدن یا د هغوی هغه تر څو خپل ښه او بد پیژني هغه باید کنټرول کړی شي. نن زموږ تاسو کې یو د ولادت یعنی چې په ډېره زیاته پیمانه ماشومان راوړي چې بیا هغوی ته رسیدګي نه شو کولی رسیدګي نشو کولای، نو د دې رسیدګي لپاره ترڅو کولای شو خپل اولادونو ته رسیدګي وکړو، د کار زمینه ورته برابرې کړو، د هغوی د درسو زمینه برابره کړو، هغه باید کنټرول کړی شي. زموږ تاسو ټولنه کې ستونزې مشکلات شته دي، نو باید د هغوی له پیدایښت څخه یا هغه چې کله د مکتب دورې ته برابرې کړي دانه چې بس پرې دو تر څو ټولنه نه هر څه ښه او بد زده کړي موږ ورته خوشحاله اوسېږو. د والدینو اساسي وظیفه ده تر څو هغه وڅاري، هغوی کردار او رفتار مطالعه کړي او هغوی را کنټرول کړي.
مننه پکتین صاحب. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی را سره ده د ټلیفون په کرښه. سلامونه اغلی امینی.
سلام
سلام مننه ځوندی اوسی. اغلی امینی، دا راته وایي پرون په کابل ښار کې ځینې د عامه نظم د ګډوډیانو دپاره ځوانان نیول شوي دي که نه؟ دا راته وایي شمېر یې څومره دی؟
اخیرا مننه مخیل رسم د اسمبلی څخه سره لدی چې کابل ګارنیزیون او د کورنۍ چارو وزارت لخوا موږ ټولو هیوادوالو ته وویل شول چې د ښار په نظم او امنیت کې باید موږ سره مرسته وکړي او په یوه ارامه او امن فضا کې دغه مراسم موږ ټول یو ځای هم د شهید دوغې او همدارنګه هم د هم پر دې وکړو چې باید دغه امنیت په سمه توګه ونیول شي. خو له بدمرغه چې پرون ورځ سره له دې چې د امنیتي ځواکونو سره مرسته ونه شوله او موږ سره چا مرسته ونه کړه، د دې تر څنګ یې د ملي پولیسو د وژلو خبر هم موږ ته راورسېد چې دا ډېر د خواشینۍ ځای وه. رهبري امر وکړ چې له دغو غیر مسؤولو وسوالو سره باید قانوني چلند وشي. تېر ورځ په کابل ښار کې د ملي پولیسو او د ګارنیزیون لخوا 1300 غیر مسؤول او له دوی څخه په لسګونه میله غیر قانوني وسلې هم ونیول شولې او 150 وسایل چې یا اسکر پلیټونه جعلي او تقلبي و موږ ترې ونیول. خود خوشینۍ ځای بیا دا و چې د دغو کاروانونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې موږ دوه شهیدان د ملي اردو سرتېری و او یو هم ملکی وګړی شهید، او په دې جنګ کې اووه کسانه ټپیان هم شول چې دوی ټولو دوستي به د کورنۍ چارو وزارت لخوا نهایي کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به سپارل کېږي.
بله اغلی امینی، دا راته ووایي چې تاسو خو د دې یادونه وکړه چې دوی سره به قانوني چلند کېږي که چیرې په راتلونکي کې دغه شان کړنې ترسره سي. د ځوانانو له لوري د کورنیو چارو وزارت خبرداری هغوی ته څه دی؟
همدوی ته اوس هم وایو
بله غالی امینی که دماغ غوری که داسې تاسو لګځای مو بدل کی چې وادوال موغاک په سمه توګه واوري
په بخښنه سره موږ مخکې له دې هم یادونه کړې ده چې هیڅوک د بینظمۍ حق نه لري او همدارنګه د روحي او رواني لحاظه هم د دغو ځوانانو دغه حرکتونه ټولو ته د منلو وړ نه وه. دې هم زه خلکو ته وایم چې د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري له زورواکو سره له هغه کسانو څخه چې دوی د افغانستان امنیت او نظم ته زیان واردوي دوی سره به قانوني چلند کیږي او هیڅ زورواکی د منلو وړ نه ده.
بله اغلی امنی یو څه چې غیر قانوني ویل کیږي د خلکو له لورې نه په دې اړه انتقادونه هم سوي دي. کوم راپور چې موږ نن خبرو یا مخبر کړی تر دې دمه هغه کې پرون د پولیسو له لوري تابن هغه ځایونو کې چې داسې کېدلې هلته له پولیسو سره به داسې کمرې یا د موبایل په وسیله باندې ویډیوګانې اخیستل سوي دي. هغه ځوانان چې غیر قانوني کړنې ترسره کولې هغوی نیول سوي وهل سوي دي ډبول سوي دي په سړک باندې دغوی ویډیوګانې اخیستل سوي دي او په سوشل میډیا باندې خپرې سوي دي. د دغو ځوانانو د هویت د ساتلو او خوندیتوب دپاره که څه هم که هغوی ګناه کړې وي او که نه وي کړې د دوی د هویت د ساتلو دپاره کورنۍ چارو وزارت جواب څه دی د خلکو د پاره ځکه دوی په نیوکه لري
د خلکو نیوکه او دا هم باید هیر نه کړو چې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ساتلو لپاره وزي د باندې او دوی شپه ورځ یوه کړې ده د خط اول خط جنګ ته ځي خپلې کورنۍ نه لري وي مګم د خلکو د امنیت لپاره ده. دا هیڅ چاته د منلو وړ نه ده چې یو سرتیری هغه کس چې د امنیت د نیولو لپاره ورځي هغه د خلکو له خوا نه شهیدیږي. دا به بې انصافي وي زه فکر کوم چې خلک له دغسې اوغان څخه طرفداري وکړي او یا هم غبرګون وښیي د امنیتي ځواکونو په مقابل کې. تیره ورځ هغه چلند چې وشو ما مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه سبا د دې چې موږ په وار وار سره خلکو ته وویلی چې دغه بې نظمي مه کوئ که نه نو ګارنیسیون او کورنۍ چارو وزارت مجبوره کېږي تاسو سره قانوني چلند وکړي. په ځینو مواردو کې موږ هم تاییدوو چې امنیتي ځواکونو ناوړه چلند کړی اما دا هم د دې لپاره و چې بېوسې کسان هغه کسان چې دوی ملکي وګړي دي او یوازې په دغه جرم چې دوی یا له خپل کور څخه راوتلي دي او یا هم غواړي د باندې لاړ شي دوی شهیدیږي او یا هم کېږي برګون ښودلی ده. خو دا عمل هم په ځینو مواردو کې کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ته د منلو وړ نه ده او له دغو امنیتي ځواکونو نه به هم پوښتنه کېږي چې دوی اما له خلکو څخه غواړو موږ تل له دوی څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. دا پروني وضعیت په پښتو سره خلک مرسته نه ده کړې او دا یو حالت چې رامنځته کېږي. امنیتي ځواکونه مجبوره دي د دې لپاره څوک ونوژل سي یا هم ټپي نه سي داسې یو وضعیت د کنټرولولو لپاره دوی لاس په کار سي اما دا چلند موږ ته هم د منلو وړ نه ده او امنیتي ځواکونو نه به هم پوښتنه کېږي او وروسته به یې موږ نتایج تاسو سره او خپل هېوادوالو سره شریکو.
ډېره زیاته مننه کورودان چې خبرونه کې مو راسره ونډه واخیسته.
هیله کوم
ښه وخت ولرئ. قدرمنه اورېدونکو لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
او شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن دي حساب سم دي ډیر څه مختګونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما وزګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه
بیا هم خره غلاست په دې حالت روغ اوسه یو د مخ خبرونه مو تر دې دمه تعقیب کړی وي او ریدلې مو وي بیا هم تاسو نه د دې هیله لرو چې په راتلونکو خپرونو کې نن ورځې خو هغه وخت یو څه کم پاتې دی، نو په راتلونکو کې له موږ سره ونډه واخلئ په بېلابېلو مسایلو باندې چې مونږ یې ټاکو، تاسو هم بحث وکړئ. پکتین صاحب، راځو دې ته چې که چیرې دغه مسایل د ځوانانو له لورې نه مطرح کېږي یا هغوی ترسره کوي، څه فکر کوئ په ټولنه کې کومې ستونزې راپورته کولی سي؟
تاسو ګورئ لکه څنګه چې زمونږ بعض دوستانو زنګ کړی و، هغوی هم ویل چې ځوان د ملا هغه تیر تشکیلوي، خو که چیرې بیا په نوي عصر کې یا یوویشتمه پیړۍ کې ځوانان راپاڅي او هغه د تیرو قرنونو یا د تیرو پیړیو هغه کړنې ترسره کوي، یعنی چې هغه زور ده، خشونت ده، نن د ځوان لپاره هغه وسله چې ده، د هغه قلم ده، د هغه تعلیم ده، تر څو په نړیوالو ډګرونو کې ته د هیواد ښه نمایندګي وکړی شي، ته په راتلونکي کې د هیواد لپاره بریاوې راوړل شي. چې لنډ مثال زموږ تاسو ورزشکاران دي چې د افغانستان درې رنګې بیرغ یې په بېلابېلو ځایونو کې په نیک نام باندې رپولی ده، نو یو د ټولنې ځوان، بیا افغانستان چې یو ځوانه ټولنه ده، او هغه ځوانان که چیرې دغه سکرین ترسره کوي چې نن یو نړۍ په یوې هغه باندې بدل شوې ده، چې جهاني شدن یا هغه نړیوالتوب چې ورته وایي چې په ډېر اسانه توګه کولی شي دغه مسیجونه د نړۍ هر ګوشه او کنار ته ورسیږي. که چیرې ځوانان په ښار کې دغه سکرین ترسره کوي او هغه ایمیج د هیواد څخه بهار د نورو رسنیو، د نړیوال رسنیو څخه خلک ګوري، نو تاسې فکر وکړئ چې د افغانستان تصویر به خلک په څه رقم تمثیلوي. یعنی هغه کړنې او کردار چې خلک ترسره کوي دا ټول نړیوال هم څاري، خو که دغه سکرین ترسره کېږي د افغانستان تصویر به نړۍ کې ډېر بد وي، او د افغانستان هغه ځوانانو ته چې هیلې دي، چې ځوانه ټولنه ده، بیا هغه هیلې به په ناهیلیو باندې بدلېږي. خو زه بیا هم وایم چې افغانستان کې دغسې ځوانان هم شته چې لوی لوی فکرونه لري، او هغوی د هیواد د بدلون، هیواد کې د سولې د ټیکاو لپاره کار او کړنې ترسره کوي، هغه هم شتون لري. خو دغه ځوانان هم کولی شي تر څو د هغوی هغه نیکه روحیه له منځه یوسي او راوی پاروي، او د خلکو په وړاندې او یا د همدوی په وړاندې عین عکس العمل څخه کار واخلي.
ډېره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی او بحث مو درلود. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه دا چې تر دې دمه راسره وی پروګرام مو اورېده. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. رسولی جنازہ کوي دومی ہنسلا دومی ہنسلا پاتی کی گنا غزا کوي سمرا بخت ور دے رسولی جنازہ کوي دومی ہنسلا 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 شاہی سارچا دن با سبا کوئی دومی ہنسلا دومی ہنسلا پاتی کی گنا خزا کوئی سمرا بخت ور دے جی رسولی جنازہ کوئی دومی ہنسلا 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 کلا تسلا کوي پریت بیستا دن بوشی کا اللہ کوي رومی ہنزلا
دومی ہنسلا پاتی کی گنا قضا کوئی تمرا پخت ور دے جی رسولی جنازہ کوئی دومی ہنسلا 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 چدا اہد میں دان تلاڑو دمی ہنسلا دا ازمری غندی حملہ کئی خدایا کافران گزارنا پاسنا کئی دمی ہنسلا ہنسلا پاتی کی گنا قضا کوئی سمرا بخت ور دے چرسلی جنازہ کوئی دمی ہنسلا